څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې احمد شیبر ساسو کوربایم شی چاري د کابل په پنځم امنیتي حوزه کې د جمعات د نن چاودنه شوې د کابل امنیت قمندانی ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې د لمانځه پر مهال د ایوب صابر د جمعات د نن چاودنه وشوه او د لومړنیو معلوماتو له مخې درې تنه ټپیان شوي دي. وړاندې په خبرونه کې د پیښې جزئیات تر سره شریکو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هرو پنځو کسانو کې چې د جګړې په جریان کې ژوند کړی یو تن د رواني روغتیا په برخه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ نن په یو ټویټ کې ویلي دوی د افغانستان په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري خلکو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. دا هغه سیمې دي چې خلک ورته د رواني فشارونو له ګاللو وروسته راستنی شي یا هم په ټولنه کې متخم کیږي. د می میاشت چې نن یې دیارلسمه د رواني سلامتۍ په اړه د پوهاوي میاشت ده. کابل ښاروالي غواړي چې د بالاحصار سیمه له خپل سرو قبرونو او غصب شویو سیمو څخه پاکه کړي. د ښاروالي د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد وایي دا سیمه په تیرو کلونو کې د یو شمېر کسانو له لورې غصب شوې او هلته خپل سري قبرونه ودان شوي دي. د بالاحصار د تاریخي کلا درغاوني لپاره د تیر نظام پروسیو کې پریکړه شوې وه چې د هند په لګښت په جوړی شي او ابتدایي کارونه هم پیل شوي وو. اوس طالبان وایي چې دا کلا د آغا خان بنسټ له لوري د کابل ښاروالي او اطلاعات کلتور وزارت په مرسته رغول کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لینډ نن وویل که سویډن د ناټو غړی شي د بلتیک هیوادونه به خوندي شي. آن لینډ وروسته تر دې د خبره وکړه چې ګاونډي فنلنډ ویلی دی چې دې ته ژمن دی چې د ناټو د غړیتوب لپاره درخواست ورکړي. پر اوکراین د روسیې برید سویډن او فنلنډ دې ته هڅولی دي چې د خپلو خاورو د امنیت لپاره د دفاع په خاطر د ناټو غړیتوب ته مخه کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل وایي دا ټولنه به له اوکراین سره د نورو 1500 میلیونه یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. ښاغلی بوریل نن په جرمني کې د جیوه یا د اوس سرو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل چې له دې سره به له اوکراین سره د اروپای ټولنې مرستې نږدې 2 میلیارد یورو ته ورسیږي. ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د جمعات د نن چاودنه شوې د عیني شاهدانو په وینا مو د پیښلو جزئیاتو خبرو. عبدالله عبدالله په یو شمېر ولایتونو کې د ملکیانو د وژلو او شکنجې تور پورې کړی. د دې تفصیل هم اوریدلی شئ. یو شمېر افغان میرمنې له طالبانو غواړي
خپل طالبان به نظریه خپل چین شي د افغان جنو لپاره د خزو لپاره.
د خوست په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ولور کم شوی او مشخص شوی.
د پیغلې بو سرور لکه افغانۍ ولور وي او د کونډې بو دوه لکه افغانۍ ولور وي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د کابل په پنځمې امنیتي حوزې کې د جمعات دننه چاودنه شوې. جزئیات لخپل خبريال اخلو.
پیخه نن د جمعې د لمانځه پر مهال باندې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د قمبر څلورلاري تنګدې د ایوب صابر په نوم باندې په یو مسجد کې شوې. د طالبانو د امنیه قومندانۍ البته د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران پیخه تایید کړې ده. ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیخه کې درې کسان لمونځ کوونکي ټپیان شوي دي. خو په سیمه کې ځینې سرچینې چې نه غواړي نمونه یې واخیستل شي وایي چې تر شلو کسانو ټپیانې لیدلې دي چې په دغه چاودنه کې ټپیان شوي دي. دوی وایي چې انفجاري مواد د مسجد په ممبر کې لوړاندې نه ځای پر ځای شوي وو چې د جمعې د لمانځه پر مهال ورته چاودنه ورکړل شوې ده. خالد زدران وایي چې سیمه د طالبانو د وسلوالو لورې نه کلا بند شوې ده. خلک هم وایي چې تر چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د مسجد ته نږدې ورشي. د دې پیښې مسولیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی. خو له دې نه وړاندې دغه د تیرې روژې په میاشت کې د کابل په بیلابیلو مسجدونو کې چې کومې چاودنې شوې وي او لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه، مسولیت داعش خراسان څانګې منلی وو او ویلي وو چې دا په دغه پیښو کې د دوی جنګیالي او وسلوال بلاس لري. دا په سیال کې چې په ورستیو کې د غړول پیخي زیاتی شوې دي، عموما د کابل په هغه سیمو کې دا پیخي کیږي چې تر ډیرال تشیا هوادوال شیا افغانان میشتي، د دوی په مسجدونو باندې غړول حمله کیږي.
د ملي مصالحې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله په پنشیر، تخار او بغلان کې له دا سره سم د ملکیانو د وژنو او شکنجې د راپورونو په اړه عکس العمل ښودلی. د دې ترڅنګ نورو سیاستوالو هم ویلي چې په دغو ولایتونو کې د وژنو او د خلکو د شکنجه کولو راپورونه ټکان ورکوونکي دي. طالبانو د دغو غبرګونونو په اړه لاس نه دی ویلي. دا هم تفصیل.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله په پنجشیر، تخار او بغلان کې د ملکیانو د شکنجې او وژنې د ادعاو په اړه ویلي چې د انحصار او له منځه وړلو سیاستونو تل هېواد د بحران خواته بیولی دی. شغلی عبدالله بې له دې چې د طالبانو نوم واخلي، نن جمعه په خپل فیسبوک کې لیکلي مستند خبري راپورونه وررسېدلي چې پوځیانو په دغو دریو ولایتونو کې خلک سهرایي محاکمه کړي، د دوی د وژنې او شکنجې اقدام سوی دی. عبدالله عبدالله ویلي چې روان بحران د مذاکرو، تفاهم، د خلکو هوډ ته د درناوي، مذهبي تنوع او په هیواد کې موجودو سیاسي او فرهنګي تفاوتونو ته د درناوي له لارې حلېدای سي. ویل کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دا لومړی وار دی چې ښاغلی عبدالله نسبتا په توند لهجه یو پیغام ورکوي. هغه تر کوچنی اختر مخکې له افغانستانه بهر سفر وکړ. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کړې چې د وروستیو پیښو په اړه بېطرفانه څېړنه وکړي او نتیجه یې له افغانانو سره شریکه کړي. راپورونه وایي پنجشیر، د بغلان اندراب ولسوالي او د تخار ولایت ځینې برخې له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو او د مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو شاهدي دي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په یو ټویټ کې نن جمعه ویلي هغه ویډیوګانې، صوتي فایلونه او راپورونه د ډېرې اندېښنې وړ دي چې شي په پنجشیر، تخار او بغلان کې سرغړونې سوي چې د ده په وینا نور تایید ته اړتیا لري. هغه دا کار د بشري حقونو او د نړیوالو بشر دوستانه حقونو د رعایت پر لار مهم ګام بللی دی. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد انی فاطمر په پنجشیر، بغلان او تخار کې د خلکو د وژنې او شکنجې د ادعاو په تړاو په ځینو ټویټونو کې ویلي چې سیاسي یا پوځي هدف یا هیڅ قانون د ده په وینا دا وحشت روا نه ګڼي. د افغانستان د تیر حکومت د مذاکراتي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي په یو ټویټ کې ویلي چې د زور او ستم له لارې حکومت نسی کېدای. شغلی ستانکزي ویلي ظلم بالاخره غچ اخیستنې ته لار اواروي. د شغلی ستانکزي په وینا اوسنی واکمنان دي د خلکو د بیرولو پر ځای د خلکو زړونه خپل کړي. طالبانو د دغو عکس العملونو په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو مخکې په پنجشیر، تخار او بغلان کې د ملکیانو د وژنې او شکنجې ادعاوې رد کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازی وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه سم نه دي. د تیره شپه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري د افغانستان په اړه غونډه کې د طالبانو له لوري د ښځو په اړه روسي پریکړې په سختو ټکیو وغندلې او څرګنده یې کړه که طالبان خپلو اعمالو ته همداسې ادامه ورکړي، نړیواله ټولنه او افغان ولس په دوی ته د مشروع چارواکو په توګه کله هم ونه ګوري. طالبان وای نړیوال د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وډاورد پرون د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا له ناستې وروسته د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه غلط وګڼل او په سختو ټکو یې وویل چې که دا حال همداسې دوام وکړي، نړیواله ټولنه به په ځانګړې توګه افغان ولس دوی ته هیڅکله د مشروع چارواکو په سترګه ونه ګوري.
که دا د افغانستان راتلونکی وي چې دوی یې تعقیبوي، نو سخته ده وګورو چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه افغان ولس طالبانو ته کله هم د قانوني چارواکو په توګه درناوی وکړي.
میرمن اوډاورد زیاته کړه چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې 3.6 میلیونه انجونې ښوونځیو ته تللې، د پارلمان څلورمه برخه د ښځو په واک کې وه او په ټولنه کې د کار 60% ځواک میرمنې وي چې اوس طالبانو دا هر څه بند کړي دي. خو د طالبانو حکومت چا چارواکي د دغو افغان ښځو د خبرو په اړه وایي چې دوی حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د برېټانیا د دغې استازې د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
موږ د برتانیا او شمول دی د دوی هغه د اشغال په وخت کې افغانستان هم تجربه کړ، د افغانانو ژوند، د افغانانو اقتصادي وضعیت او دلته پیک ناورین څه شل کړی دوام وکړ، هغه ټول د دوی دی بې کفایتۍ نتیجه وه. نو اوس چې افغانستان نه آزاد شوی، د افغانانو د خپل اختیار څښتنان شوي دي، د خپل خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت لري، نظام حکومت یې داخلي ارزښتونو او کلتور او فرهنګ سره سم ژوند کول غواړي، دا د چا په حقوق باندې تیری نه ده.
وړاندې تر دې هم د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د بېلابېلو پرېکړو اعلانونو سره له افغانستانه بهر او دننه پراخ غبرګونونه راپارېدلي او آن وخت په وخت یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو په بېلابېلو ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنې کړې دي.
پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله په روسیو کې په افغانستان کې دننه هم یو شمېر مېرمنو خندلې ده. پروانه سید د پخواني حکومت له مامورینو څخه ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې کار له لاسه ورکړی دی او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوې ده. دا وایي طالبان باید خپل چلند بدل کړي.
دا بهرنی هیوادونه د افغانستان نجونو لپاره اقدام وکړي، مخصوص خپل طالبان باید نظریه خپل چین شي د افغان نجونو لپاره، د ښځو لپاره، ځکه چې ټول ښځې له مجبوریت نه دندو ته ځي، متاسفانه له وخت نه چې دوی راغلي په کور ناست دي او سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمی خوګیانی هم زموږ خبریال فیروزی عزیزی ته دا خبره وکړه چې طالبان باید خپل چلند بدل کړي څو دغه ستونزې چې رامنځته شوې دي مخه ونیول شي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې او ریسمو خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. په افغانستان کې د لومړنیو توکیو بی په بیساري ډول لوړې شوې دي. تاسو چې په افغانستان کې ژوند کوي، لکوم آید سره چې لري کولای شي د خپل اړتیا وړ خوراکي مواد وپیری؟ دا پوښتنه نن ازادي راډیو په خپل فیسبوک کې پانه کې مطرح کړی ده. یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. وړاندې به د دغو نظریاتو یوه برخه له تاسو سره شریکه کړو، خو اوس به نړیواله مسله راخلو. راپورونه وایي روسي ځواکونو ظاهرا په اوکراین کې نور زیانونه هم لیدلي دي. بلخوا ماسکو په دې تورن شوی دی چې په اوکراین کې د خپلې غیر مواجه جګړې له پیله جنګي جنایتونه کړي دي. دغه راز اوکراین وایي د روسیې د سمندري ځواکونو یوه لوژستیکي کښتۍ یې زمینی ټاپو ته نږدې تخریب کړی ده. دا په تور سمندرګي کې یوه کوچنۍ خو له ستراتیژیک ارزښت برخمنه ټاپو ده. دا هم تفصیل
د بریتانیا دفاع وزارت نن جمعه ویلي د اوکراین پوځیانو په دونباس کې د روسي ځواکونو د مخکې تګ د هڅو مخنیوی کړی دی. ځینې دفاعي چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د زمینی یا مار ټاپو په شاوخوا کې تازه سوې جګړه ښایي د تور سمندرګي پر غربي ساحل د ولکې د ټینګولو لپاره په یوه مبارزه بدله سوي وي. دغه وزارت وایي په تصاویرو کې ښکاري چې روسیې د سیبیرو دونیتسک په غرب کې له سیبیرسکي دونیتسک سیند څخه د اوښتو د هڅې پر مهال زغرول پوځي تجهیزات او هغه وسایل له لاسه ورکړي چې پوځي وسایطو ته د پله په څیر ساحل ته د اوښتو لار برابروي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په سیمه کې کوم پرمختګ ولري. په راپور کې ویل سوي چې روسي قمندانان د خپلو مشرانو له فشارونو سره مخامخ دي او د جګړې په میدان کې اوس خطرناکې ستراتیژۍ پلي کوي. په همدې حال کې اوکراین ویلي چې د تور سمندرګي یوې ستراتیژیکې ټاپو ته څیرمه یې د روسیې د سمندري ځواکونو یوه لوژستیکي کښتۍ تخریب کړې ده. د یوکرین فورم په نوم د اوکراین یوه خبری اژانس د اوکراین د اودیسا د محلي پوځي ادارې د ویان سریهی براچوک خبری راخیستی چې په ټلګرام کې ویلي د روسیې دغه کښتۍ اور اخیستې ده. د اوکراین یوکرین فورم خبری اژانس راپور ورکړی چې روسیې مار یا زمینی ټاپو ته څیرمه د ووسیولود بروبروف په نوم دغه کښتۍ د حملې په نتیجه کې له لاسه ورکړه. رویټرز خبری اجنس لیکي چې سم د لاسه دغه جزئیات نسی تاییدولی. بلخو د روسیې دفاع وزارت هم په دې اړه د دوی له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د فلیټ مون په نوم هغه ویب سایټ چې د سمندرګیو اړوند خبرونه تعقیبوي وایي چې د روسیې دغه کښتۍ ترانسپورټي او 95 متره اوږده ده. په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال چې 11 اونۍ پوره سوي، روسي ځواکونه د بې وسلې ملکیانو د وژنې، شکنجې او جنسي تیری په ګډون په جنګي جنایتونو تورن سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د پنځمې په ورځ په غوڅ اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسي پوځیانو د ناوړه چلند په اړه لګیدلي تورونه وڅېړي. ویل سوي دغه جنایتونه د اوکراین په هغو سیمو کې سوي چې په موقت ډول د روسیې په کنټرول کې وي.
پر اوکراین د روسیې د برید په ارتباط نن په جرمني کې د جیوه یا د اوسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران خبرې کوي. دې وزیرانو پرون هم په دې غونډه کې دا مسله وڅېړله. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وویل چې دا ټولنه به له اوکراین سره د نورو 500 میلیونه یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. ښاغلی بورل څرګنده کړه چې په دې پیسو به درنې وسلې واخیستل شي. د ټانکونو او توپونو ته اشاره وکړه. او د اوکراین په ارتباط بل خبره دا لرو چې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر نن وویل که سویډن د ناټو غړی شي د بلتیک هیوادونه به خوندي شي. آنلند وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سویډن تر څنګ بل هیواد فنلند ویلی دی چې دې ته ژمن دی چې د ناټو د غړیتوب لپاره درخواست ورکړي. پر اوکراین د روسیې برید سویډن او فنلند دې ته هڅولی دي چې د خپلو خاورو د دفاع لپاره د ناټو غړیتوب ته مخه کړي. البته ماسکو مخکې له مخکې دا خبره کړې وه چې فنلند چې له ماسکو سره سرحد لري چې د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي. خو ښکاره خبرداری یې لا هم نه دی ورکړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس پراشم په فیسبوک کې د ازادي راډیو مطرح شوی سوال ته چې په افغانستان کې د لومړنیو توکو بې په بیساري ډول لوړې شوې دي تاسو څه کوئ؟ هدایت الله عادل د دې په جواب کې په خپل لیکلي پیغام کې لیکلي دي: لسر افغانۍ معاش لرو، 3000 وړه، 2000 غوړي، 3000 کرایه، نور د حلال ټولو نعمتونو محروم یو. اسلام الدین حقیار بیا لیکلی دی: د خوراکي موادو بې په ټوله نړۍ کې په لوړېدو روانې دي. د بې په داسې هیوادونو کې پورته شوي چې هیڅ کومه ستونزه نه لري. بندري، سمندري لار، سرحدات د تجارت پر مخ په کامله معنا خلاص دي. او د ده په وینا هیڅ هیواد له هیڅ کوم بندي سره نه دی مخامخ چې چا شتمني کنګل کړي. ابراهیم سالارزی لیکي: 10000 افغاني معاش لرو، 3000 وړه، 2000 غوړي، 1500 سپینې ورځې، 1500 آلوګان او ټینډۍ، 3000 او 3000 مریضانو ته دارو درمل، 10000 نور د حلال ټولو نعمتونو محروم یو. عبدالولی د دې په فیسبوک کې لیکلی دی: موږ خو چې د رسنیو له لارې خبري شو، بهر میشت ملګری وایي بې په ټوله نړۍ کې لوړې شوې دي، خو په افغانستان کې مشکل ځکه ډېر دی چې کارونه نشته. د قربان وطن په نوم یو کسبیا لیکلی دی: خودسری حکومت ته ملت نه واټن ډیر دی. فیضان الحق فیضان بیا لیکلی دی: ژوند خلکو ته ډیر سخت شوه دی او اصلي علت یې د بیکاری وجه ده. طالبان هم نشي کولی چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، خاصتا هغه میرمنو ته چې رسمي دندې درلودې او اوس یې اولادونه وږي دي. نو څنګه به د خپلو اولادونو ګیډې مړې وساتي؟
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ثبت شوی پیغام نه خبرو. راپورونه مرکه او اوریدونکو
خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني.
یو شمیر بې دندې شوي پخوانی دولتي کارکونکي انتقاد کوي چې دوی د کور په ناستې مسأله غیر قانوني ده، نه منتظر با معاش ګرځول شوي او نه هم تقاعد ورکړل شوی. دغه کسان وایي دا چې معاش نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي ادارې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره جوړې شوي، نه خلکو ته د معاش ورکولو په خاطر. د نوموړي په خبره دوی وزګارو شویو کسانو ته د کار موندنې په بدیلو لارو فکر کوي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
تقریبا عمر مې شپیتونه وخت دی او سلوی خالمی وظیفه یې راکړې.
د دولت یو پخوانی کارکونکی دی چې وایي شپېته کاله عمر لري، لتیرو څلوېښت کلونو راهیسې د حکومت مامورو، خو د طالبانو پر اتک سره په کور کېنول شو. نوموړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل نه ورته د دندې د بیا پایل تمه ورکړل شوي او نه هم تقاوت ورکول کېږي.
نه تقاوت راکوي، نه پیسې راکوي، امتیازي او مونږ ته ویل چې هر څه کوي نور وظیفې ته نه راځي. نو دغه بې سرنوشت پاتې څه وکړو؟ چا ته ورشو او چا ته وجړو؟
د حکومت یو بل مامور چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د تیر حکومت لړنګېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت معاش نه دی ورکړی او د دوی بستونه یې تنقیس کړي دي.
زموږ بستونه یې تنفیس کړي دي. زه سرپرست نه لرم. د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب سوی دی. موږ له اسلامي اماراتو غواړو چې یا دې زموږ معاشونه راکړي او یا دې موږ په نورو ادارو کې په دندو وګماري.
افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلې راتګ سره یو شمیر ادارې په بشپړ ډول وتړل شوې، یو شمیر وړې او د یو شمیر کارکوونکي له دندو ګوښه کړل شول، چې په دې سره په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوه. تازه ازادي راډیو ته یو شمیر با خبر سرچینو ویلي چې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې یو شمیر ریاستونه هم له منځه تللي چې ډیر شمیر کارکوونکي له امله بې دندو شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار د غوی په 19مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې په سلګونو زره کسانو خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار وایي د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د وروستیو ارزونو له مخې په افغانستان کې د تیر 2021 کال په وروستیو درې میاشتو کې له 15 لکه زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي. سیګار په دې هیواد کې پر روان کال کې د لا زیاتو کسانو د وزګار کېدو خبره هم کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي ادارې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره جوړې شوې، نه خلکو ته د معاش ورکولو په خاطر. دی وایي د یو شمیر بې ضرورته دولتي ادارو د لغوه کېدو له امله مامورین بیکاره شوي، خو دوی ورته د کار د موندنې په بدیلو لارو فکر کوي.
نو هغه ادارې څنګه اړتیا نه ورته یا د اړتیا نه ماسي ودی مصلحتونو په اساس خوا کې جوړې شوي، نو اوس هغه ته اړتیا نه ده، تنقیص شوي دي. په طبیعي ډول کې به بعضي خلک بیکار سیوی ادارات خلکو د معاش لپاره نه دی جوړ سی، بلکې ادارات خلکو د خدمت لپاره جوړیږي. او اگر ځینې خلک بیکار کی خو د کارونو لپاره بدیل لا رستا موږ هڅه کوو چې نور اشتغال ځای وسی، پروژې پیل سي او ځینې لوی پروګرامونه پیل سي چې خلک کار پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د پخوانی حکومت یو شمیر ادارې لغوه شوې، چې ورسره سم د دغو ادارو زیات شمیر مامورین په ځانګړي ډول ښځې بیکاره شوې. دغه دولتي مامورین وایي خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار ویلي اټکل کیږي چې د روان 2022 کال تر دوبی پورې به د هغو کسانو شمیر د 2 لک او 9 لک ترمنځ وي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکوي. سیګار ویلي په ځانګړې توګه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کوي چې د ښځینه کارکوونکو شمیر به د روان کال تر دوبی 21 سلنه کم شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب ټولو پوهنتونونو ته امر کړی چې د هر استاد د ترفیع غوښتنلیک د هغه له بشپړې پیژندنې سره ورولیږي. د دې مکتوب په یوه برخه کې لیکل شوی هغه استادان چې خائن او فاسد وي، د مخکنی نظام له استخباراتو سره یې همکاري کړې وي او یا یې هم د طالبانو پورې تړلي محصلان ځورولي وي، نه باید ترفیع ورکړل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو نوی رسمي مکتوب چې د پوهنتون د استادانو د ترفیع لپاره پکې نوي شرایط وضع شوي، د ډیرو استادانو نیوکې راپورته کړي دي. دا مکتوب چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په لاس لیک صادر شوی، پکې د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو وغوښتل شوي څو د هغو استادانو له طرفې ګمارنې او تبدیلۍ ډډه وکړي چې د مخکني نظام یا هم استخباراتو سره یې همکاري درلوده. د دې مکتوب په یو برخه کې د خبرداري په ژبه د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوی څو د استادانو کارونو ته پاملرنه ولري او ټول هغه استادان چې د ترفیع او تبدیلۍ لپاره یې وړاندیز کیږي اړینه ده چې د مفسد نااهله او مخرب شخص ټول جزئیات په لیکلي ډول ولیکل شي څو د ترفیع او تبدیلۍ مخه یې ونیول شي. په مکتوب کې زیاته شوې د هغو استادانو کره معلومات او اسناد د هم وزارت ته ولیږل شي چې د مخکینی نظام سره یې سیاسي یا هم نظامی خدمت کړی او یا هم هغه محصلان ځورولي چې طالبانو سره یې اړیکه درلوده. دا مکتوب د طالبانو یو پلوي استاد فیض محمد زلان په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی او دا یې عقدوي او استبدادي بللی. ښاغلی زلان ازادي راډیو ته وویل
ورستی هغه مسائل چې د لوړو زده کړو وزارت له درس سره سنې او تروزی مایوسه کوونکې دي. لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه علمی مراکز دي، د استادانو ترفیع منفقی علمی مسائل پورې تړلي، خو د دې مسائل سانسورول او یا دوی په یوه ډلې پورې تړل تحصیلاتو کې د درز لامل کیږي. دا به مو علمی ډګر کې شاته بوزي. زموږ کادرونه چې افغانستان کې پاتې شي خو دوی اوس تختی. علمی مسائل نه باید سیاسي شي.
د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
استادان په دې کار خوښ نه دي. دا استادانو ته یو ګواښ دی. دوی نه غوښتل دا مکتوب رسنی شي خو اوس افشا شو. د فاسد او مخرب مفهوم باید روښانه تعریف شي، ځکه په قانون کې دا ډول اصطلاحات نه دي راغلي. استادان فکر کوي چې دا یو ډول شخصي عقده او د استادانو د منفقی او زورولو لپاره یو لار ده.
د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دا مکتوب تاییدوي.
هغه مکتوب هم سره راغلی دی عالي تحصیلاتو د وزارت لخوا نه. هلته ښودل شوي چې مفسد کسان او هغه کسان چې مخالف د ذهنیت وي او مخالف د هېواد د ګټو وي هغه د تشخیص شي. دا خو د هېچا هم د حق نه جوړېږي چې مفسد هم وي او مخالف نظام هم وي هغه بیا استاد هم شي. هغه جلا موضوع ده. هغه معنا دا د هر چا ته سوی دی چې دوی به نه وژل کېږي، تعرض به مسؤل وي. دا معنا هېڅکله نه ده چې دوی ته به امتیاز هم ورکول کېږي او دوی ته به موقفونه هم ورکول کېږي. دوی ته به دا هم ورکول کېږي چې دوی هغه جرمونو ته
خود سیاسی مسائل و شنون که شکور نیازه وی طالبان دو پوهنتون استادان چی ملکیان دی زپی او دا کاری دو بخن لفرمان سخه خکار سرگره و نده. طالبانو کتسه هم په زلونو دو بخن پا فرمان تینگار کرده خو کرا راپورو نخپاره شول چی دوی دو مخکین نظام لوڑپول نظامی افسران استخباراتی کسان او آن زنی ملکیان پا نخکری. د دې ترخوا طالبانو د سیاسي مسایلو شنونکي او د پوهنتون دوه استادان فیض الله جلال او سید باقر محسنی هم ونیول، خو له څو ورځو بندې کېدو وروسته یې بیرته خوشې کړل.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې را اخلو.
زه ریاض احمد د خوست ولایت د باک ولسوالۍ څخه خبرې در سره کوم. د موږ خواهش داده تاسو نه چې موږ څو پیرې د پاسپورټ لپاره آنلاین ثبتنام وکړو. د پنځه شپږ میاشتې کېږي څوک چې فامیلي آنلاین ثبتنام وکړي، بیا مې یوه میاشت وروسته چې چک کړو، بیا موږ مکمل سیستم نه بوسلي وو. بیا مو بیا کوشش وکړو، بیا مو ثبتنام وکړو. اوسې بعضې کسان پکې پریښي یو، بعضې متینه وباسي. نو موږ نه پوهېږو څوک چې وسطا لري هغو ته ډایرکټ پاسپورټ ورکوي، ورتلای شي، پیسې ورکوي. نو اوس فامیلي څوک چې یا خارج ته چې یا بل مشکل چې لري هغو ته هېڅکله پاسپورټ نه ورکوي. کویرکی په ډیر مشکلاتو سره یو فامیل چې سفتینومو کې یو کس دوا کس پرګدی نورو باسي. نو موږ تاسو نه دا خوښته چې دا موږ جری خبرې دوی سره شریکو کړي، دا موږ پیغام ورواره سوې. واسلام.
زما دا راپور د ګور د وحی من ولاد د واشیر د ولسوالۍ نه چې موږ په ولسوالۍ کې شبکې مطلق کار نه کوي، نه بي سیم کار کوي، نه اتصالات کار کوي، نه روشن. نو موږ د حکومت څخه د امارت خدا غوښتنه لرو وروره چې موږ ته یو خدا راولي، یا د بي سیم یا د روشنې. نو موږ د شبکو سره ډېر په تصمیم کې.
د دې زده کړو د نجونو د ښوونځیو د فعالېدو په مورد باندې یو نظر لرم. دا چې اوس خو نو زیم چې هېڅ بنا نه ده پاتې شوي د زده کړو د نه فعالېدلو په خاطر باندې، ځکه اوس خو اسلامي حجاب هم لازمي شو په ټول افغانستان کې. نو کله چې حجاب وي نو څه مشکل شته چې اوس ښځه ښوونځي ته لاړه شي او خپل زده کړې وکړي؟ نو د ما غوښتنه هم دا ده او نظر مې هم دا ده چې زده کړې دې فعاله شي، یو خو به د زده کړې پروسه فعاله شي د نجونو لپاره. دویم دا چې د نړیوالو خولې به بندې شي چې دوی کوم وختان د موږ نه لري هغه به پوره شوی وي. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201.
تاسو چې راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام د روپاغه پروګرام کې هم تاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو. خو اوس خبرونه د کابل په پنځم امنیتي حوزه کې د جمعه د نن 14 شوې. د کابل امنیه قمندانی ویان خالد ستران ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې لمانځه پر مهال د ایوب صابر د جمعه د نن 14 وشوه او د لومړنیو معلوماتو له مخې درې تنه پکې ټپیان شوي دي. یو شمېر عیني شاهدان ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاوخوا شل کسان ټپیان شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هرو 500 کسانو کې چې د جګړې په جریان کې ژوند کړی یو تن د رواني روغتیا په برخه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ نن په یو ټویټ کې ویلي دوی د افغانستان په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري خلکو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. دا هغه سیمې دي چې خلک ورته د رواني فشارونو له ګاللو وروسته راستنی شي یا هم په ټولنه کې متهم کیږي. د مې میاشت چې نن 14 ده د رواني سلامتۍ په اړه د پوهاوي میاشت ده. کابل ښاروالي غواړي چې د بالاحصار سیمه له خپل سرو قبرونو او غصب څخه پاک کړي. د ښاروالي د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد وایي دا سیمه په تیرو کلونو کې د یو شمېر کسانو له لوري غصب شوې او هلته خپل سری قبرونه جوړ شوي دي. د بالاحصار د تاریخي کلا درغاونې لپاره د تیر نظام په وروستیو کې پریکړه شوې وه چې د هند په لګښت په جوړې شي او ابتدایي کارونه هم پیل شوي وو. اوس طالبان وایي چې دا کلا د آغا خان بنسټ له لوري د کابل ښاروالي او اطلاعات کلتور وزارت په مرسته رغول کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بوریل وای دا ټولنه بل اوکراین سره د نورو 500 میلیونه یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. ښاغلی بوریل نن په جرمني کې د جیوه یا د وسترو سیناتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل چې له دې سره بل اوکراین سره د اروپای ټولنې مرستې نږدې 2 میلیارد یورو ته ورسیږي. او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آنلاین نن وویل که سویډن د ناټو غړی شي د بلتیک هیوادونه به خوندي شي. آنلاین وروسته تر دې د خبره وکړه چې گاونډي فنلند ویل دي چې دې ته ژمن دی چې د ناټو د غړیتوب لپاره درخواست ورکړي. پر اوکراین د روسیې برید سویډن او فنلند دې ته سوال دي چې د خپلو خاورو د امنیت لپاره د ناټو غړیتوب ته مخه کړي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو یو راپور راخلو. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور مشخص کړ. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول توکي چې پخوا به خلکو کې دود ول منع کړل او ویې ویل تر دې وروسته به ناوې ته ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. د دې ولسوالۍ چارواکو ژمنه کړې ده چې د دې قومي مشرانو پریکړې ته به ژمن وي او د پلي کېدو څارنه به یې کوي. نور حال له سیمې په دې راپور کې
په پکتیا کې د سمکنۍ وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولور 4 لک افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دې په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلي اوسیدونکو عقل خان آزادۍ راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخونی سي.
موږ ځوانان بتله په خارج کې به مزدوري کوله لاس کوله ته کوله هغه به هلته ډېر ظلم سره کېدو. مقصد ځنه بمړ شول د کبانو خوراک بشو او شکر الحمدلله کمی سپینګیره د افریقرا وکړه چې د پیغلې به 4 لک افغانۍ ولور وي او د کونډې به 2 لک افغانۍ ولور وي او په بنور کول به 3.5 لک افغانۍ ورول وي. باید ټول خلک دغه افریقرا عملی کړي ځکه چې موږ خلک یو لسی دا ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټوخ کلی اوسیدونکو حاجی ملنګ وایي دا قومي پریکړه په سوله شوې ده او ټول ورباندې راضي دي. کچا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کیږي او هم به جریمه کیږي.
موږ ټول کومونه ولسونه کېنسته وسره دی ولسوالۍ دا نرخ موږ وټړه دا مجبه پکړ دو خبره هم پکړې دو د منطقې ته مو در سوالۍ دی دا دی موږ خپل توحید دی جبه مو در رقم دو دا په سلام یک په سولخه وکړه په شریعت مو ته کړی سولخه داس دو لکه یو شریعت په سلام چکه سي په دان موږ معافی کړی یو سره جوړ یو خبره مو کړ دو کچا دوباره دویم کور وکای دا به باندې کیږي جریمه به تر خوځه کیږي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ او چارواکي مولا احسان الله مصطفی وای پریکړه داسې وشو چې د ولور پرته نور اضافي لګښتونه باندې وي.
د ماما کباب هم نه وي، د تره کباب هم نه وي، د برخه وروړل دا به هم نه وي، خواړه او اوبه دا به هم نه وي، نور ناوړه رواجونه دا به هم نه وي، سره زر او سپین زر دا به هم نه وي. دا ټول په دې ولور کې وشول. پیغله که په بدل ورکول کېږي او که په دنیا، خو مهر باید څلور لکه افغانۍ وي. او که چېرته چا یا خور یا لور یا لمسۍ د څلور لکه افغانیو نه پورته ورکړله، امارت دوی سره خپل قانوني چلند کوي.
له دې قومي پرېکړې مخکې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د څمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پرېکړه کړې وه.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو، موږ کومه مرکه پکې روانه خستله. دا پروگرام یوازې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس پکار شي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلي ګلدین ته سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام هم دا درخواست دی چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګوډ ګوډ ته ورسیږي، چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه دی، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کېږي، صفر کې ضربېږي. او بې لای راشه چې انټرنیټ فعالیا کنه چې خپه بوجو ډالر د سر نه کنه په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای، او چې خړ ډیر ډالر د سره ونو یا بنیت وکي په نیټ باندې مو څه ځکه چې ډالر به کنه افغانۍ او پاکستانی کلداري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدلې. ډیر چې چېغه منګه وکړې په تیر حکومت کې منګه چېوالي او په اوسني حکومت کې چېوالي، خو زموږ خبرې څوک نه اوري. ګڼ وړو بوجه په یو نیم زر افغانۍ او اوس په دوه نیم زر افغانۍ ده. همدارنګه چې درې زره کلداري باندې او اوس په پنځه زره کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی. خو ځانوي په افغانستان کې نشته دی او ګرانی شته دی. همدارنګه تاجران دي او که سوداګر دي، د پښتنې څوک نشته دی. که د لږ شی په شل خرڅي هغه هم خرڅولی شي، او که د زر یې خرڅیم د پښتنې څوک نشته دی. او بیا په تېره په دې اطرافو کې خو بې سم کفر راښکته دی، او دلته خو بالکل بیا ډېرې دغه نشته دی د پښتنې او د تپوس نشته.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو نه دا هیله ده چې د ننګرهار کې د سخوت په لوسوالۍ کې وچکالي ده، اوبو یو بندوبست دې وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځېده، د خلک در په در خاورې په سر دي، باید چې د دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډېر د وچکالۍ څخه ستړي دي. هیلکو چې په دغه ستړیاو باندې تاسو خبر سي او دا خلکو ته کومکونه ژر ورسوي. که نه ورسوي خلک به د ډېر زیات تلفات سره او د مهاجرتوب سره به مخ شي.
سلامونه اونیکي هیلې وړاندې کوم. د افغانستان په ځینو ولایتو کې یو هم کندهار دی، په تېر حکومت کې ځینو کرپکارو او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټولو لپاره د زورو یا ګول په نامه آنلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څه مودې ټوله د عامو خلکو شتمني یوړل او خلک وتښتېدل. اوس د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي، دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترامات تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. نوم می عارف الله وطن یار د لخوا سولیت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی يم. خله د زما پیغام نشر شي ورجانه دا چې د کومې مرستې د دبليو اف ای لخوا په اړمن خلکو ویشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په سلو پیسو کې شپږ پیسو د مستحقو خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه مخيله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي. دغه مرستي به د مستحقو خلکو ته ورسیږي، ها خلکو ته رسیږي چې یا یې وسیتا ولري او دیدی ترڅنګ او یا په جنگلې ولري. نو ها خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي او کین مستحق وي. به دې سم فلټنه او شهرزیبي وشي. دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک ژوند کوي، هیڅ د ډوډۍ دی پیدا کول توان اوس نه لري په خاطر دی چې ها خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي به دې دوی سره جدي چلن وشي به د دوی ته خاص سزا ورکړل شي ولې چې دلته په ټولنه کې ډیر غریبانان خلک شتون لري
زه خیر الله د لغمان ولایت څخه وزانه دا وضع او حالات به تر څو پورې افغانان وستایي او تر څو پورې به د وزغمي باید نړیواله ټولنه هم باید دې پر اهمیت وپېژني او دوی باید هم خلکو ته کارونه او فائده کړي دا وضع او حالات که دا رقم سینه افغانان به له هغه حالات سره مخ شي دې خېله کې پخوا په سیر باندې څنګه چې جواري سبو تناسل هغه جواري سبو ورو تازه نه پیدا کیږي. السلام
السلام علیکم زبیر دی کارکون کوریدم سلامونه می کیلی احترامات ولنی کوم په دې له ټول به جوړ او روی خیرله خکسار نه پندار ولادت چارباغ د سینې سم دا پیغام ترلم هر مسلمان وک وای ما سره کومه کوي چې له دې شپې کې چې ما نه پخ کړی نو په دا شمه راځي ما سره دې کوم سم سره دې مسلمانې له وجې کومه کوي ستوره بیا شپږه یا د تنځوس تنځوس او یو تنځوس
طالبان سره گزاره سخت ده مرګ خپل کی بیا څو کورواله جوړه تم نه پریدي دې سره ډېر گزاره سخت ده خپل کی بیا وی چا منل نه ده. والسلام علیکم.
سلام د کنال ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. دا طالبان کوم کال کړی دی یا فوجي گیمس بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی؟ دې په اړه یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو هیله او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک څه نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي نو طالبان یې بندوي، دا به ډېر غلط کار وشي نو اولس کی طالبان نه ناراضه کوي.
السلام علیکم، احسان الله درمان یم د ننګرهار ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پرېږدم چې په ترکیه کې د ناتج شو راپورونو له مخې تقریبا 10,000 افغانان بندیان دي چې زیاتره یې په انکارا، استنبول او یو نوی زندان چې انکارې ته نږدې دی بندیان دي. نو زه د ملل متحد چې تاسې د افغانانو پوښتنه ولې نه کوئ؟ زر تر زره باید پوښتنه وشي او د افغانانو د راخوشي کولو لپاره هڅې وشي. وسلام، مننه ازادي راډیو.
بلی السلام علیکم صاحب ادارې بخیر شم مخیر دي کړی ده ټولو وزیر اټو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم او د خپل عبدالکریم د کندهار ولایت تاسو ته تماس یې مولا دغه دغه مشران طالبان مشران څخه دا فایشا چې د پاکستان او ولایت څومره باندې عملي کیږي هغه دغه سمیر چې دوه کال کېږي چې افغانستان کې لا صحه نه کوي دا ته نو دغه خلاص سلمان نه مخکې نه اجبالا نه سکار کی وکړه دا افغان ولایت سلام علي ختم دروره
زه د زابل ولایت د چوپان د وسوالي د بایلو غوښیدم کوم دا د چوپان وسوالي ډیر وچه ده او ډیر وګ سره وچکالي سره مخامخ ده. باغونه وشي کچيري د مسیسه یو یو پاسه دی د غنم چا ترکی تراغه دی دغه د بایلو دوه بند دی په غری خواته دی نو چاته دغه نه جوړی ستا بندونه راته وتړي او دا د چوپان وسوالي د بایلو وسیدونکو ټول او باندې دا می پیغام ده د دې ټول مقاومت ورسېږي. با احترام، السلام علیکم.
را جمال الله رحمن ولایت نغالی ولسوالی آزادۍ راډیو ته خپل چاهان کې د شوایم دا خبرونه چې د آزادۍ راډیو څخه اعلان یې چې افغانستان په نړۍ کې اول ملک دی چې د تعلیم مخه نیولې ده. دا خبرې ناسمې دي. موږ یو ځنی خلک چې په نړۍ کې په سختو شرایطو کې تعلیم پر مخ وړی دی. موږ تعلیم د انجونو یا د هلکانو د هر چا منلی وو، منلی مسئ دا ماتلی دا یو داسې وزر دی چې هېڅوک په دې وزر سترګې نه شي پکولی. که موږ به د دغه وزر په باب ازادۍ راډیو کې زموږ سره مرکه وکړي موږ به دغه وزر چې دا وزر موږ ته پېښ دی د ماتلی په باب زه به اسناد کښېږدم دنج اسناد داسې د مدالی په ولسوالۍ کې تر سانګیر بې ترینه لیسه چندانې نه وه. موږ په دا نولس کالو شلو کالو د سانګیر په لیسې کې د اووم سنف یو اووم سنف د نجونو دپاره نه درلودلی. څو وخت مخته چې هغه تېره اداره وه د دغه حقوقي بشر د ساحوي دفتر د دوی کور ودان د دغو په مرسته
موږ یو دوم سن پیدا کړي د نجونو دپاره د چانجر کلی شي چې په کمو امکاناتو هغه هم ډېر ژر د جنګو د خاطره وتړل شو. یعنی موږ تعلیم نه غواړو که نور څوک هر څوک چې زموږ د نړۍ په منځ کې داسې تعصبات چې خبرې کوي چې زموږ په منځ کې بیالوالی راولي دا د ملي ګټو تخریبات دي. هیله مو ده چې اسنادو ته وکتل شي، صحیح خلک صحیح مشورې ورکړي، صحیح حل لاره موږ ته پیدا کړي چې دغه مقصدونه هم خلاص شي.
زما پیغام د امارت اسلامي مسلمانانو ته ورسېږي. محترم د خوږ او ګرځې چې کوم کوچانو شي د یو کو سره هم رسنه ده چې یي خلکو سره تکارتونه ورکول شي د میاشتو میاشتو لپاره نه تر ځای سره پر افغاني ورکول کیږي. د کوچانو سره د مور او د مېرې سره هم کیږي. خدای مکړه څوک ترې غلطه استفاده د پیسو په مقابل کې ونه کړي. کوچانو ډېره قرباني ورکړې ده. د امارت اسلامي مسلمان د پدې باندې خبر وي او پدې باندې تفصیل وي چې یو کو سره قسم خدای د کله ستو د سسه خدای ته امان یو لادی رضوان منن
تاسو ته سلام. رادیو آزادی ته سلام. په لیاز خدای دغه د مو خبرې ثبت او نشر کړی. به خدای دې پوره، به خدای دې پوره. قانون په ایران کې وژل کیږي، په ایران کې ټکول کیږي، په ایران کې بې عزته کیږي، په ایران کې بې آبرو کیږي. دلته خلک مظاهره کو ولیت یو تعداد جاسوسان د ایران او د نورو مملکتو د خائنین ورسی د ایران په سفارت باندې ګلان پاشي. دا د خارج نمایندگان دی، د خارجي منافع تامینوي، دا د ایران منافع تامینوي، دا ضد وحدت خلق دی، دا افغانان نه دي، ضد امارت اسلامي نخواهیف کوم چې داسې خلکو سره ډېر جدي برخورد وکړه.
السلام علیکم. زه د لوګر دی ولایت څخه خبرې کوم. معلمان او سر معلمان ته خو یونیسف مشور کوي، خو تحویلداران او ملازمان حکومت مشور کوي. د ملازمان او تحویلدارانو معاشي د درې میاشتې کېږي چې نه ده ورکړی. یو خو د ملازمانو معاش څلور زره افغانۍ دی، بل په میاشت میاشت. وسلام دی علیکم.
السلام علیکم. شکرګزار د کندهار ولایت د دوو مینار سره د خدمات کوم. زما د اسلامي امارات دغه خواهش دی چې دا خپل حقونه برابر کړي او د بیت المال سره زه لمنې چې دا زموږ د وطن سرمایه ده، زموږ یو غریب وطن دی. نو ډېره مننه کوم د ازادي راډیو او ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم.
الو، زه سردار د بلاتوست ولایت ورمایشي ولسوالۍ تاسو غواړي چې سلامونه تاسو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او نشرې کړئ چې دغه تاریخ چې د طالبانو امر کړی چې موږ بندوو، دغه زموږ منطقه بالخصوص زموږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی اوبه نه لري، یو د مرغاو ورود یې هغه هم سم صفه یو دغه چې خیرات خانه کې دې اړه لږې سورې ته نور ځل د خلک د مکار دې مزمز دا غیله د چې دا غا طالبان ورونه او دا غا طالبان مشران د دغه تاریخ دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته وای دا ډېر غریب دي. تبلیغ یا تا د خبرې د سر کوم قسم په خدای دا چې خلک دې دې و ورونه پر باندې دې او دې الله نن دې ما سان دې نه لري هو تیاریان دې موږ څو کو پر کوم باندې ولاسه یاران مال ته دای را باندې باندې چې هغه دا شی دې موږ دا خاص دې د مې له دې چې دا غز ما پیغام نه شر کې دا د افغانستان تاریخ چې دا غز موږ پیغام د مشران ته دې مان ته ورسته وي چې دا د افغانستان تاریخ چې قانوني کې او دولت ته رایت کې کړي دولت ته ورنځي اخر.
السلام علیکم. کندهار ولایت نه مه وکیل صاحب خبر کوم. د طالبان حکومت نه غواړم چې په میوند ولسوالۍ بند تیمور کریه کې دلته مکتبونه جوړ شي. تقریبا 15 کیلومتره کلی دی، په دغه کلي کې یو مکتب هم نشته. شل کاله کېږي په دغه کلي کې مکتب نه دی جوړ شوی. ها خوا ته یو مکتب و، بیا د شوروي نظامي لخوا وران شوی دی. نو اوس په دغه 15 کیلومتره کلی کې چې 15 کیلومتره مربع مساحه لري دغه سکتی اوس مکتب نشته. نو طالبانو د حکومت نه غواړم شل کاله دغه سل ته پاملرنه نه ده شوې، اوس دغه سل کې یو مکتب جوړ شي. مننه.
السلام علیکم.
زاو دلوید لوګر نه ټول افغانانو ټول مسلمانانو ته سلام وایم. باد له سلامه کومون باندې دوه بندیز لګېدلی، یو نړیوال بندیزونه دي ټول افغانانو باندې لګولي، او بل د خدای پاک بندیز ده چې څاڅکی باران نه راولېږي، وریځ راشي، اسمان وریځي، وریځ راشي، بادونه راشي. بس خو خدا چې په کومه ګناه مونږ نیولي و، دغه حکومت چپه سو، خدای بیت المال هم خوړلی، خدای څه شی هم کړي دي، بس وروره د یتیم مال هم خوړلی، د په کومه ګناه مونږ خدای پاک نیولي و. د ما له ټولو افغانانو له ټولو مسلمانانو نه مې دغه غوښتنه ده، خدای پاک ته د خیر د باران سوال وکړي چې بارانونه راوریږي، چې مالونه وو دا غنم وو هر شی راشنه شي، خلک هم له بندیزه ووځي، او د خدای پاک بندیز تدابیر راباندې لګولی. دغه بندیز له ټولو نه سخت بندیز ده، نو دغه مې له ټولو افغانانو نه پوښتنه ده چې سوالونه وکړي، او دغه سوال د خدای پاک ته وکړي، دښتو دا ګوته دې ووځي، زارۍ د خدای پاک ته وکړي چې دغه بندیز له مونږه لرې کړي. نو د هېچا بندیز غمه کوي، خو د خدای پاک بندیز ډېر سخت ده. دغه مې غوښتنه ده. نور وسلام.
روغ جوړ خوشحاله بیاس. اسدالله مجاهد د پروان ولایت خبرې کوم. اول خو ټول افغانان ته سلامونه وایم، نو وروسته راځم خپل خبرې ته. زما د دفاع وزارت د مشرتابه دا هیله ده چې موږ د دفاع وزارت مربوط کسان یو، نو زما دا هیله ده اوس موږ په پنجشیر ولایت کې قرار لرو، باید په ټول افغانستان کې هر مجاهد اعتبار ولري. موږ که اوس یو ځای ځو که موټر مو خراب دی ورسو، دوی موږ ته دا وایي چې تاسو د پلانکي مشر پلانکي مشر څخه اجازه واخلي. که موږ چیر مریضان چې ورسو ورته ووایو ورسه پادشاه راوه، ورسه څه شي راوه، ورسه څه شي راوه. باید په ټول افغانستان کې هر مجاهد چې باید خپل کار پر وخت وکړي، باید دا هر مجاهد په ټول افغانستان کې اعتبار ولري.
بیا پیغام الابیا د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ د چارباغ سیند ته خبره کوم. دلته د مسیر د ماړه ماړه خلک نه وشته کېږي، غریبان چندانې څوک نه وشته کېږي، نه د غریبانو خبره کېږي. نو د دغه لپاره که تاسو یو څه وکړله ډېر زیاته مننه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه بشیر احمد حریان د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده. د ټولو څخه د مخه د ازادۍ راډیو و کارکوونکو ګرانو همکارانو او اوریدونکو ته یې ډېر سلامونه وایم. فصله سلامه سوروره، دغه یو شکایت لرو قربانه. دغه افغان بیسیم شبکې داسې مخامخ قانوني غلاوې راته شروع کړي دي وروره، چې پیسې مو د خپلو اکاونټو څخه کاچېږي، چې ورته ووایي کله وایي تفریحي پروګرام دی، کله وایي څنګه دی، دا مې در کاټ کوي او دا مې در بند کوي. وروره دغه یوه غوښتنه لرو چې د دغه افغان بیسیم د لوړو مقامات پورې دا زموږ غږ ورسېږي. ولې دا خپل حلاله ګټه ځان ته آراموي په پنځه افغانۍ باندې؟ تاسو خو نو ډېره فایده شاید کوي چې په میلیونو میلیونو انسانان دا شبکه کاروي، نو تاسو چې پنځه پنځه افغانۍ ځینې کاټ کوي په میلیونو پیسې درسېږي. د خدای سوه ډېرې دا مظلوم ولس نور دغسې ما حلاله وي ځوانه، دغه رقم تکلیفات مور کوي، دا بیخي غلط کار دی. یو واري خو غلا ده، بیا به جیب چاره ولسه زما خپل جیب دی، زه څنګه نه په خبرېږم چې ته زما څه پوچي پوچي پیسې کاټه. بیا چې درته ووایم سرسرکي سرسرکي خبرې راسره کوي، چندانې مو شکایت هم نه اوري. وسلام په احترام.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
کیسے وسیگار دو پیالے میں دو کیسے وسیگار دو پیالے میں دو کیسے وسیگار دو پیالے وسیالے وسیالے یورمان 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 کسمان کری فنانا خوالے پسیالے پسیالے دومین دوکی سے دوستگار دوپیالے اکلو ہوش نہ غیرت را بیدار نشو خس دولس او زوانے بی گناہ باس بدار خوری ٹالے او زوانے بی گناہ باس بدار خوری ٹالے بسیالے بسیالے یورمان 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 کے اسمان کری فنانا خوالے پسیالے پسیالے دومین دوکی سے دوستگار دوپیالے یورمان 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 کے اسمان کری فنانا خوالے بسیالے بسیالے دومین دوکی سے دوستگار دوپیالے فن سورنگار انور درپ درپ سرمر سر کفن سورنگار
سخت اشن سوتیان شن پتکے شن خالے شن جنت اشن سوتیان شن پتکے شن خالے بسیالے بسیالے یا ورمان